د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورې چې افغان چارواکي ډاډه دي چې مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې دي او افغان ځواکونه برلاسه دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شوي او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، زابل، میدان وردګ، پکتیکا، کندوز او فراه ولایتونو کې د وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور یې نیول شوي دي. د اعلامې له مخې د ماین په چاودنه او د مخالفینو په حملو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. په یو بل خبر کې وایي چې وسلوالو طالبانو خپل څلور ملګري د دولت ته د جاسوسۍ په تور په نورستان ولایت کې وژلي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان تیر ورځ په کامدیش ولسوالۍ کې وژل شوي او ولس تر نور هم د وسلوالو طالبانو لخوا دولت ته په جاسوسۍ تورن شوي دي. تیر کال هم یو ولس طالب طالبان دولت ته د جاسوسۍ په تور د خپلو ملګرو لخوا وژل شوي وو. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شوي دي. د دغې ټولنې مرستیال زبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوي دي. ښاغلی احساس وویل څلور پیښې په سرپل، دوی په جوزجان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت شوي. د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول شوي دي. دغه ټولنه وایي تېر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې وې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سره کال برعکس د کال په لومړۍ میاشتو کې دغه شمېره اووه تنو ته پورته شوې ده. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا سیلابونه د بغلان د قند فابریکې، د دوشي په کفترخانې او د دهنې غوري په درې کلان سیمه کې راوتلي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. یو میاشت مخکې هم په بغلان کې سیلابونه راوتلي وو چې لس تنه پکې مړه او شاوخوا 40 کسان پکې ژوبل شول. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشرې ګلالۍ هوتک ویلي چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډېری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي دولتي ادارو کې د ازادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوی چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل شي چې په بلخ کې یو شمېر معلولین وایي دغه مقرره تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي شوې. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ. بیا هم خرغلی شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او وی ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. د کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد مشر کیم جانګ یان په امر شوې ده. د ازموینه یو ورځ وروسته تر دې وشو چې پیونګ یانګ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سعودا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سعودا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تېره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر اوو بجو دا ښار پرېږدي. بلخوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړی چې د ائتلاف ځواکونو په سعودا ښار کې د مخابراتو ریاست په نښه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې به د مې د میاشتې له دولسمې نیټې څخه یو پنځه ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د عراق په دیالا ایالت کې دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې اولس کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جومات د باندې وشوه. عراقي چارواکي ویي لومړی یو برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې و. بل برید کوونکي څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د پنځو دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې اوه دېرش تنه ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د عراق پوځ د روان میلادي کال په لومړیو کې ادعا کړې وه چې د اعلی ایالت یې د اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد څه غور وکړي. د انرژۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچاستن اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژۍ د سرچینو په اړه خبرې کړي دي. د یونان نوی حکومت د موسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال د یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی شي طبیعي ګاز د تورې بحیرې له لارې ترکیې او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان وایي چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه ترجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېره موافقانه توګه اجرا کیږي.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغوه شو. دا موضوع مو څېړلې.
جمهور رئیس صاحب نه زه مننه کوم چې دغه پروسه یې ودرول او دې دپاره یو نوی فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلي او خپله آثار په خپل وطن کې وچلوي.
په پاکستان کې یو شمېر سوداګر دې ته اندېښنه لري که چېرته د ایران د چابهار بندر له شوي تړون سره سم افغان تاجرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د دوی کاروبار به خراب شي.
هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي په دې سره خو به زرونه کورنۍ بېروزګاره شي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې له داسې افغان سره شغیدلی یو چې وایي خپل پلار پرې جنسي تیری کړی او له دې څخه یې دوه ماشومان زیږولي. روغتیا د شتمن شتمنۍ پروګرام هم لرو.
لشمانیا یا کالدانه او یا هم سالدانه او ناروغي ده چې معمولا په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤلانو د جمعې پر ورځ وویل چې د غزني ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویستله او په کندز کې مخالفان تر یوه بریده ځپلي دي. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات ته فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړې یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندز کې د دوو اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شي. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دا خبره معقول دی او دشمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نسمه محاسبه نه لري او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشتی وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونه سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
بد مرغه دښمن د عامو خلکو د کورونو نه سړي باندې ځي کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومانو د زنانو په خوا کې دی سنګر نیولی دی. نو په دې خاطر چې زموږ د ځواکونو درندې اصلحې ماشومان او ښځې او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسله والو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسله والو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې یې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تېره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه راز چارواکي په فرا ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هغه کمیسون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو 10 کلو راهیسې فعاله و، ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسون په لمنځه وړلو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجیبه سازی دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نظم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وایي د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولې، ولې خپل دوکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولې.
چې موږ څومره ارزیابي کړې اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دوکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثر باندې، چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړ، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ نه، همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل بل کولیګي او جګیګي نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولې هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لاکه دوی د لاکه کچر د دوی د عام باندې کنه، مثال دلته افغاني رواج کین، نو دای د لاړ شي غټ شرکتونو ته، هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغاني کې، نو موږ به په افغاني کې، نو دوی دا خو په شنه کړی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار، ما نو به جو حکومت به دي کې قوي اقدام ولري، او دای وازی پر دکاندار نه بلکې دا پر ټول چرواک باندې څومره خریدو پروشي کیږي سبا او دا باندې ترتیب باندې زماره دا چې دو په غوون مدا فشار وړي واز دکاندار نه ملامت کنه
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ترازی خو تر اوسه په تړاو څوک نه دینول شوی او نه هم لچانه دا پښتنه شوی چې د پیسې د کوم موخه لپاره د هیوا ترازی دوی وای کچيري د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل را لیک بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم او پیژندل شي د دې سنځه مخه به هم سره ونیول شي
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې خلک وایي چې مرکزی حکومت باید دا هڅې نور یې هم پسې زیاتې کړي چې د کلدارو چلند په دغه ولایت او په نور افغانستان کې ودرول شي د تیرې دوشنبې په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعاله کولو پر تړون لاسلیک وکړ د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دواړخیزو سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي په دې اړه د ازادي او مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري
د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلي سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي افغان سوداګر له مدو رایسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای شي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشترک خلک کې مونږ ته نو مونږ به لږ نه لوکته لږی شي چابهار و پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان ته باندې او د واګي سره خلاص یې ځان دي
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی
بندر عباس په سټاندي جابهار د 1300 کیلومتر پورې منګه پنځتیږي او لکه نه چې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزي افغانستان ته نږدې دی
افغانستان له لسیزو راهیسي پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورڅخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي
آل ریډي دی لګیاي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی نو دې خلک مخکې نه متاثر وي او کچره هند په کومک باندې هغه کومه بل اسانه لارې ومومي نو بیا خو دا فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به منځ نه لاړ شي خو دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنسی دي کا تورخان کې ناست دي که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي نو هغه به بېخي بس دفتر پل شي دفتر بې بند شي او دا په دې سره خو به ضرورونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځنۍ سپه جوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شئ د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر لس نیمو بجو مخکې یعنی تر لنډو خبرونو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اسمسونه لولو خو اوس به د بشري حقونو په اړه یو مطلب راوخلو د شوزو د حقونو مدافعان اندیشنه لري چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت ورس په ورس مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د شوزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. ویل کېږي ښځې ډېری وختونه د خپلو ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې محکمه باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي، نو ځکه یو شمېر ښځې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي او جرګې ډېر کله بیرته هلته دغه مېرمنې استوي چې ورباندې تشدد کېږي. خاطره له هغو افغانانو څخه ده چې د خپل کورني تشدد شکایت محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
خاطره هغه 23 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور سوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالی یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغو ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ.
قاضیان ته ټول ویلي چې دا کار ما نه ده کړی، خو هماغه ثابته شو. موږ چې موږ معاینه دلته واخیستو نتیجه یې راغله چې دغه ماشومان همدغه سړي نه ده، ما وسیل سره کافي نشته که اوس هم دولت راته اوسم درسته پورې راته قضاوت نه ده کړی.
که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندي دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشي سي.
ما ته به ویل چې که دولت ته لاړه شي دولت به ما ته پوه کېږي چې ته هېڅ حق هم ورکول کېږي نه، تا به ته بندي کېږي او زه به همدې ازاده ګرځم.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د وروستي راپور له مخې باور کېږي چې شاوخوا 80% افغان ښځې لږ تر لږه یو ځل له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ویل کېږي هغه ښځې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بېرته خپلو هغو کورونو ته لېږل کېږي چې پکښې ورباندې تشدد کېږي، خو د دې کار ځینې بېلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، درې ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخیر دا اړه سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه.
ما دې چې جرم ځایره نه پاتې ځکه چې زه خو سوادم نه لرم.
د افغان ښځو د حقونو فعاله سمیره حمیدی وایي د ښځو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډېری ښځې له خپلو حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبرې. د دې په وینا په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسېدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نه سي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کېږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان ښځې په هیواد پر قضایي سیستم بې باوري دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقه ترسره سوې. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باوري ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پکتیاوال چرنگ والی خواری یوشمر پکتیاوالو پا پکتیا که دازدی ردو خبریال داو تپن تا وویل
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدون زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان پکتیا ته د والي په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والي ته اړتیا لري داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي هم قومونو کې بلد وي او هم له ټولو دود نو فرهنګي مسائل سره بلد او هم وتوانیږي چې له خارجیانو داخلیانو موسساتو انجوګانو ټول سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستل شي او اسانه تطبیق شي
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی په توګه باندې راولیږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په ښه ډول همدیم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره
عبدالرشید یم پکتیا اوسیدونکی د والی په انتخاب کې د ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي نوی والی چې هر څوک انتخابیږي داسې نه وي لکه د تېرو والیانو په مخت کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي په حقیقت کې هېڅ شی نه وي او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی همداسې والی چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم او رواج باندې بلد وي
داود محظوظ یم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي داسې پکتیا لپاره یې واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي
په پکتیا کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې چې دوی د ازادي راډیو له لارې له مرکزي حکومت څخه د یوه سم والي د دوی په اصطلاح غوښتنه کوله
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
حمیدالله د غزنی د آببند ولسوالۍ څخه لیکي د ناوی ولسوالۍ نیول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ لیکي هغه پلار چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی باید علني سنګسار شي څو د خلکو د عبرت سبب شي یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولی سمس کې لیکي خوشحاله یو چې زموږ د ناوی ولسوالۍ د تیرو نه کلو څخه وروسته د مخالفانو له منګولو څخه خلاصه شوه نصرالله له شاجوی څخه لیکي هیله ده ازادي راډیو د سمس لپاره ځانګړی وخت وټاکي البته وروره ازادي راډیو تر هر پروګرام تر نیمایي مخکې سمس سونه لولي احمد له میوند ولسوالۍ څخه لیکي په کندهار کې هم کلداری چلیشي عبدالحد افغان له هلمند لیکي زموږ دواړه مشان ډاکټران دي دوی د فساد د ویروس بې خوبسي عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند په اهمیت پوهیږي حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلی دي د سولې په خبرو دي د مصر عرب خبرو کې دي د مصر عربستان او افغانستان دینی عالمان برخه واخلي سمیولا ناصری د اورزګان لګیزا بلوسوالی څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی سره افغانستان د پرمختګ په لور روان دی لال محمد آیل له ګرمسیر لیکي د سولې خبرې هغه وخت په قطر کې بریالي کېدای شي چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه لرې شي نور احمد نایل له کندهار لیکي د کندهار پوهنتون برق نه لري محصلین له سختو ستونزو سره مخامخ دي قاضی محمد مدنی له نورستان لیکي د پارون د غرونو پر سر واوره وریشي او په نورو سیمو کې په شدت بارانونه چې درغاوني کارونه له خند سره مخامخ کړي دي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د لشمانیا ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي او یا د سالدانی او یا کالدانی په ارتباط او د کابل د نن ورځ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همداراس د پاکستان د الوتکې د پرونی پیښې په اړه تفصیل درکو. پرون د پاکستان په ګلګت کې یو هلیکوپټر راوغورځېده چې پکې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان ووژل شول. طالبانو د پاکستان تحریک طالبان ادعا کوي چې دا الوتکه دوی غورځولې ده، خو د پاکستان حکومت وایي چې څېړنو څرګنده کړې ده چې دا الوتکه په خپله راغورځېدلې ده. په دې اړه هم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکوو. دغه خپرونه چې په منځنۍ صفه 12/6 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 پاکه صافه اوریدلی شي. لس بجې او 1.5 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لامل شوي دي. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. شمالی کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د عراق په دیالا کې دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې 11 کس ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت باندې وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ اسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بغلان کې سیلونه رامات شوي دي. په دې اړه هڅه کوو چې په بغلان کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او تاسو ته نور معلومات درکړو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راواړوو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړی کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار وسپان بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 15مه ماده نقص کړی ده. په مطلب کې راغلی چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې او یاجټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 او یا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوي دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوي چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یوه پټه لوبه پیل کړې او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
له بغلان سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. بشیر احمد غزالی په ټلیفون را سره دی. غزالی صاحب، د بغلان په کومو سیمو کې سیلونه راغلي او څه زیان یې اړولی؟
بار سلام با شما. سیلابی که امشب در ولایت بغلان آمد بخش های از این ولایت زیانمند ساخت، از جمله ساحه فابریکه قند که من امی لحظه به عمق حادثه قرار دارم.
در اینجا گفته میشه که حدود 500 خانه یا 500 منزل مسکونی قسمان یا کلی تخریب شده و مقامات اینجا میگن که یک نفر کشته و 11 یا 10 نفر هم زخمی است و خانه هایی که در اینجا کلن تخریب شده که تخریب شده و یک قسمی تخریب شده دیگه قابل زیست نیستن چون اونها درج کردن و همچنین در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در ساحه کفترخانه اونجا هم ده ها خانه تخریب شده و به گفته شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی که دو رمه که شامل 500 رأس گوسفند میشه این هم نابود شده ده یعنی سیلاب.
غزالی صاحب نور ولسوالی چه حال داری؟ پو نور ولسوالی که هم سیلو نشته؟
در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان هم سیلاب آمده تخریبات زیادی نداره اما در ولسوالی دهنه غوری که در جوار پل خمری قرار داره امشب سیلاب آمد و اونجا هم تقریبا 28-27 خانه را تخریب کردن.
تاسو ویل چه در قند فابریکه سره یاسته در غوث هم چرنگد پا عمومی سرک منی هم اوبر هم آتیش شویدی؟
در اینجا خوب فقط تخریبات کلی یا قسمی هنوز دقیق معلوم نیست تجزیه و تحلیل نشده منطقه میگن 500 خانه تخریب شده و یک نفر کشته و 11 نفر اینجا زخمی است و فعلا خیلی از خانواده ها اینجا به جای شدن که قابل زیست نیست خانه هایشان رفتن به جاهای دیگه
بله.
مهاجر شدن.
غزالی صاحب شما مطلب داو چه در کابل او شیرخان بندر ترمنز لارا در بغلان تخریب شده در سیلون و لعمل کنه لارا سالمه ده؟ بله
در اینجا فقط در اینجا ای ساحه شهرهای شیرخان بندر نیست که سیل آمده باشه اما بیگاه در رباتک سیل آمده بود که قسمت تخریب شده بود رباتک بین شهرهای سمنگان بغلان است اینجا قسمت تخریب شده بود که فعلا باز است در شهرهای شیرخان بندر و کابل کدام آسیبی هیچ نرسیده در اون ساحه سیل نامده.
بشتی رحمت غزالی مننه د ازادي رادیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې د بغلان د قند له فابریکې سره سیل را مات شوی دی شاوخوا 1500 کورونه یې تخریب کړي دي یو کس په دې سیل کې وشل شوی دی او تقریبا لس کس هم ټپیان شوي دي. دغه سیل د دوشي په ولسوالۍ کې د کفترخانی په سیمه کې هم راغلی دی چې د چارواکو په وینا په لسګونه کورونه یې تخریب کړي دي او د پلخمري د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې هم سیلونه را مات شوي دي. د دغو سیلونو په اړه کوم نور معلومات ترلاسه کړل بیا به یې هم د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کالدانی پاړه تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به د پاکستان پاړه مطلب راوخلو. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو تر څنګ اته سفیران ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی د الوتکه ویشتې ده خو پاکستاني چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکسې موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکي ستونزه وه. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقاماتو هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې د هېواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ یوه هلیکوپتره چې بهرني ډیپلوماتان پکې ناست وو ترهګرو ویشتې بلکې دوی دا پیښه یوه ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لویدلې چورلکې تور بکسې موندلی چې په ترڅ کې معلومه شوې چې د دغه MI-11 ډوله چورلکې انجن کار پرېښی و چې له امله یې پر یو ښوونځي نسکوره شوه. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري د شنبې په شپه ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د جمعې په ورځ د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپتر ولوېده چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هېواد کې د ناروې او فلپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون پکې اووه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هېواد کې میشتو د ځینو بهرنیو هېوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکې لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هلیکوپتر ولوېده. موږ د دغې چورلکې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لوېدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پرېښی و. دا اعزاز چودري په خبره په دغه چورلکه کې ټولټال نور لس کسان ناست وو چې ډېری بهرني ډیپلوماتانو په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودري په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د هغه د بدن 15% برخه سوځېدلې ده. هغه همداراز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په گلگت کې د هلیکاپټر تر لوېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته یې د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
طالبان پاکستان افغانی طالبانو کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه سپایستاتی هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې لشمانیا ناروغي پاړه کېږي. د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغي د خوري دو اصلی لاملونه غنی. کالدانا یا لشمانیا د پوستکی یو میکروبی ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشې په واسطه په دې ناروغي لاخته کسخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو چې دا اوس را سره په استډیو کې دی. ډاکټر صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه.
مننه زه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو طریقه تاسو اوریدونکو وړاندې کوم او خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم. او لکه څنګه چې تاسو ویل، لشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه هغه ناروغي ده چې معمولا په پوټو کې یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي. او د دې تاریخ ته چې نظر وکړو، په کال 1903 کال د ویلیام لشمان او جونوان دوه آلمانو د پاسه باندې دغه میکروب کشف شوی ده. او دا معمولا د انسان او د ځینې حیواناتو په واسطه باندې انتقال پیدا کوي. او اصلي منتقل کوونکی یا انتقال کوونکی د چي یو رقم غوماشه ده چې هغه ته فیلیبوتومس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سانت فلای وایي. او معمولا دا په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کېدای شي. معمولا په دې اړه هغه څېړنې چې شوي دي معمولا په اروسا پاتې هېوادو کې او هغه هېوادونه چې هغه د جنګ څخه وروسته کړېږي او یا د جنګ په موسم کې وجود ولري، هلته ډېرې ړنګې رامنځته کېږي او کورونه او همدارنګه ودانۍ نړېږي. او دغه کوم غوماشه چې د فیلیبوتومس په نامه باندې ده، دا په هغه ډنډو اوبو کې چې معمولا په د کورونو ترمنځ او د کورونو شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه ړنګو ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنګ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوي په کې ځای نیسي. او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغوی وجود ته مضر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي. او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پس پسر او په غذای باندې شغه د کمپر یا بړستنې او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون ته راوتلي وي، لکه د ګوتو سر او د غذای باندې کینی او یو رقم خاص زخم رامنځته کوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام، که کومه پوښتنه لرئ مهرباني مهرباني مونږ اورو. ترخیل صاحب نه پیو په بخښنه سره چې دوی هم اړیکه پرې شو سم مشکل ده لکه چې په تخنیکی سیستم کې بل اوریدونکو به هم وخلو چې دوی کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تا ته سلام ساتي خیر ته د تاسو ته ټول اړین بوته.
وعلیکم السلام.
زما سوال دا ده چې تاسو ته غواړم لښمنیا ته کوم واکسین د سټیل شې یو څه چې مخکله مخه دینه چې ته سره یې خپل مخکله دینه واکسین شو او هغه وګورئ ولې شي
او د اوریدم کې د پښتون په څوک باید اوس وایم چې مخې له ځخه د واکسین په اړه زوایم. معمولا د لاشمنیان نوروغي د غوماش په سبب انتقالي او د غوماش په خاص ارتفاع کې پرواز کوي تقریبا د 3 مترو جګه پرواز نشي کولای او د غوماش کېدای شي د پښخانه په سبب باندې مخېونی ول شي او همدارنګ کچيري د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید اس لباس واغوندي شته غلاس او د قسمتونو د وجود په ټویټر څو د غوماش پر باندې کېنني او بل کچيري موږ غواړو چې د مخنیوي وکونو باید د حشرات کوم شي دي او د غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ډنګې او تارګه او د بوډا نور شته هغه باید ډک ولا منځه یسو او ځان باید دغه غوماش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي هم لرو. السلام علیکم.
ما دغه ځانک دغه واکسین یو شی دی
ډاکټر صاحب خو په دې اړه تاسو معلومات ترکه ډاکټر صاحب د هیواد په کومو سیمو کې تر ډیره لښمنیا ناروغي لیدل کیږي؟
لښمنیا په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوړه کوي چې پاکي زیات وجود لري مګر هم بیا هم هغه سیمو کې چې حالت درجه د حرارت له ګرمه غوندې وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او د سړنګ ځایونه پکې او یا د کورونا چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسی دا پکې ډیر وینو دا د لښمنیا د غوماش چې فلیبوتوموس یا سنت فلای ورته وایي یا خړ غوماش دی ته وایي دغه د هغه د زیږیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داس منطقو کې معمولا زیات وي او باید اوس وایي چې د غوماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته ده مګر په هغه سرسیر سیمو کې یا په ځو کې چې هلته درجه د حرارت په ژمي کې لږ په حساب سړه وي نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چې هلته ګرمي ده هلته کم ولیدل شي. په کابل کې هم په کافي اندازه د لښمنیا ناروغي مخکې وجود درلود اوس څنګه چې هغه ډنډې اوبه دومره نشته او یا دومره ډنګ کورونا د غزوینه دومره نشته فعلا د دې اثرات ډېر نه دي لیدل شوي.
مننه له غزنی ولایت نه اوریدونکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېر مننه. ځان معرفي کړئ.
یو مخلص فاز د اسلام نه پال یم د غزنی ولایت جن خان د څون متاثر کوم.
ډېر ښه. مینا پال صاحب کومه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې دا هغه مراد ده دا فو ګرم چې مو کړی او خپل هڅه او کوړو وړو باندې ډېر ښه حاضر کوي په بحث نه ستوران. ښه.
کومه بل پښتنه نه لري نو په دې اړه به ډاکټر سره معلومات درکړي. مننه کوم مینا پال څخه مهرباني وکړئ.
ډاکټر څنګه چې مخینی اوریدونکو ته هم موږ د خبرو وکړه زه غواړم د معلومات په دې اړه ورکړم کله چې د ځینو اوریدونکو ته حل شي باید اوس وایي چې دغه ناروغي چې لښمنه په نوم باندې نوميږي کولای شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې داسي زخم رقم رامنځته کړي چې خاص وصف لري په ور کې صرف یو سرواله وي یا په دانه باندې بدلیږي او رس دغه څخه دغه لویږي او د ډیر قسمت جلد نیسی یا د پټو کې نیسی او رس دغه څخه د کچېر د دې بصار باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنسکی کې چیر دغه پټ شي نو دې څه خوینه زی او درد نه لري او همدارنګه دغه پټ د شای چې د سپینو دانو پر رقم باندې یو ساختمانه په کلیدل کې دا د لاشمانیا او یاد کالدانه هغه خاص وصف د میکرو دغه په حساب زخم او دا زخم کولای شي د وجود مختلف نقطو کې رامنسکی شي معمولا د پاسو په سر او یاد مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمت باندې چې هغه نسبتا ډیر لوس پاتې کې د شپې د خوب په وخت کې او دا غوماش معمولا د شپې د خوب وخت حمله کوي کچېر چادر یا چې په وجود باندې نه وینو هغه ځینه کینی او د زخم رامنسکی ورسته قصخه مګر هم دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ور کوي او کچېر درمل نه ونی شي په یو کال کې په خپل تداوی کوي او کچېر درمل نه وشي نو د وکال څخه په کم وخت دا زخم لویږي او ځان څخه کوم تا هم نه پریږدي مګر هم کچېر دا زخم پرې خوده شي ترڅو په خپل درمل نه وشي په یو کال کې کېدای شي دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا دغه څخه بیا یو داغ پاتې کیږي چې معمولا د کالدانې د داغ په نوم باندې نوميږي او د په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده، معمولا د ولایت په سطحه نه، مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او وړانګ سیمې کورونه او دا شیان پکې ډیر وي، او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډیر وي او درجه د حرارت لږ ګرمه وي، نو هلته نسبتا ډیره لیدل کیږي. او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده، او د یو شخص څخه بل شخص هم کیدای شي انتقال وکړي.
بله، نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ.
ما پښتنه ده دا.
ښه، کومه پښتنه لري نقیب الله خان؟ د دوی اړیکه پرې ده لمک سره. دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې نن د لشمانیا ناروغۍ په اړه غږیږو. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992 55. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. غوژن جوړ سره په خبره.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کې؟
زه خبر کوم د رجب څخه غوژن نه ده خبره کې ده. لښمانیه سلګانه چې یو د څارن راغلی دا د دې تیر.
ښه، دغه موقع ته ملک تغیر ورکړي، غږ مو صحیح نه راځي. د دوی لکه چاړي کې فریش ولا مکسره. ډاکټر صاحب، د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟ خو اوریدونکي لرو، بیا به راځو د پښتنې ته. السلام علیکم.
اول خو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، خو رتا ته هم وایم چې د لشمانیا باره کې خبرې
کوئ. وعلیکم السلام. مهرباني.
دغه زه خپل تقریبا پنځلس کاله به کېږي د جلدي تکلیف راسره پیدا شوی دی، او دا جلدي تکلیف مې ورکېږي نو په هېڅ رقم داسې حساسیت یا بتنتازم پېچکاري ولګوم یا دلګول هغه مسره ټوله وپړسي. د ډاکټر صاحب دغه یو خواهش کوم چې ما ته یو لارې لیکه راوښيي چې زه په دغه باندې څه وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه، دا ورور خو اگر خبرونه د لشمانیا په اړه ده، او لشمانیا پر له دې څخه چې په جلد کې مشکل رامنځته کوي، کېدای شي د وجود داخلي اعضاو ته هم انتقال پیدا کړي چې هغه ته حشوي یا کلازار لشمانیا وایي، چې هغه یو ځانګړی شکل ده. په یو غږیږو او د ورور د پوښتنه خو باید داسې ووایم چې چون چې جلدي مشکل لري په خپل سر درمل نه اخلي، هغه درمل چې دی په خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي. باید یو جلدي متخصص ته ورشي، هغه چاته ورشي هغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډېر وي، او په خپل سر درمل نه دی کوي، ځکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی. نو د یو جلدی متخصص ته نزلان دي خپل درملنه پایل او سرته ورسوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکو لرو چې دوی ګورو کومه پښتنه لري. محمد زاهد، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني نن د لشمانیا ناروغي په اړه یو
لشمانیه یا سلدانه دا یو ځل په انسان باندې راغلی وي که نه، د دې علاج شوی وي، ایا دا بار بار بیا هم راځي او یا راتلل امکان وي؟ او مونږ څنګه کولی شو په خپلو کورونو کې
حتما ډاکټر صاحب دې اړه تاسو ته معلومات درکړي؟
ښه، دا ورور چې اړیکې لکه چې قطع شوله مخکې، باید داسې ووایم چې پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. که چیرې یو څوک یو ځل لاشمنی ونیسي او درملنه وشي، نو وروسته غوڅه که چیرې داسې واضح حقایق په دې باره کې نشته دي چې مثلا هغه ځوان ځل بیا لاشمنی ونه نیسي، نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان د لاشمنی د چیچلو څخه بیا وساتي او دې د هغه کومې غوماشه ده. او دا ډېره ساده ده، په کورونو کې کولی شي د ماشومانو سره کوم چې ماشومان په کور کې، هغه ته باید جالۍ ونیسي او دغه د پاشاخانه په واسطه باندې هغوی پټ کړی شي، او همدارنګه ورسۍ ته د جالۍ ونیسي، او همدارنګه دوی که چیرې امکان لري هغه ماشومان یا په خپله دی چې ده د لشمانیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري دغه څخه د استفاده وکړي، تر څو چې په دې ناروغۍ باندې بیا اخته نه شي.
اساسي حل لاره څه ده د دې ناروغۍ د مخنیوي دپاره باید څه وشي؟
که چیرې د دولت په سطحه مو فکر وکړو، باید دغه پروګرام کوم چې د لشمانیا د کنټرول لپاره ده باید تقویه شي. لارو پرتو سیمو ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي، او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې د څه په حساب انتخابي او څه مشکل رامنځته کوي او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی ده او بیا هم که چیرې وشي دا به ډېر ښه وي چې د پشهخانو ویشل په کلو بانډو کې دغه څخه باید استفاده وشي د ډنډونو ډکول که چیرې مثلا دا کار وشي دغه به ډېر ښه وي او که چیرې دغه واکسین د لاشمنیا وجود ولري او په هغه سیمو کې چې هلته د لاشمنیا د منځته راتګ مشکل زیات ده هغه خلکو ته ورکول شي نو دا به ډېره ښه موضوع وي او په کورونو کې که چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسی ته ورکول شي او د شپې د پشهخانې څخه استفاده وشي نو دا به د په کنټرول کې ډېر رول ولري.
مننه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خادم کافي سان
کومه پښتنه لري؟ مهرباني
درمل استفاده آمو غوماش لپاره دی او دا فیلیبوتوماس کوم چې دا د خپل ذات کې ډیره وړه او خړه غوماش ده او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي نو خاص جالۍ د لپاره شته دی چې هغه ته پشهخانه وایي او د کنټرول کوم هغه شته پروګرام شته په ولایت کې وجود لري او دوی چې شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي او کوم درمل داسې خاص مثلا چې دغه غوماش له منځه یوسي حتما شته دي او پوښتنه دې وکړي په شفاخانو کې دوی په لاسرسي کې بیورکي او که چیرې زه نمونه دلته ورته واخلم کېدای شي هغه بازار کې دوی پیدا نه کړي نو ښه ده چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا د کالدانې پر دانه د بوټونو رنګ او یا هم د چارمغز د ونې پوستکي تړي، دا تجربې څومره ستاسو له نظره ګټورې دي؟
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي، ځکه چې اساسي حل لارې همغه کومه تداوی چې ده هغه ده او د سنو لګول دي چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسي او بغیر دغه څخه که چیرې مثلا د کوم رنګ څخه استفاده کړي د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کوي بغیر دې څخه چې هغه کوم انساج او کوم جلد چې ده دغه زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ورته داخل شي کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي او ځینې کسان بیا تیزاب پی اچوي بل شی پی اچوي چې دغه مشکل نور هم ډېروي.
بله اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. د دې ټاپ په اړه ما مخکې وویل که چېرې کالدانه په خپله باندې ولویږي نو دغه څخه یو ټاپ پاتې کېږي او دا ټاپ بیا د کالدانه د ټاپ په نام باندې معمولا پاتې کېږي او پخوا د دې درمل نه مثلا شتون درلود مګر په افغانستان کې وجود نه و. دغه اوس فعلا کوم مشکلات حل کېږي په جلدي څانګې هغه ډېر په لوړه سویه دی، کېدای شي دوی جلدي ډاکټر ته مراجعه وکړي او د شاپ په واسطه باندې او یا د ځینې درمل په واسطه باندې دا ټپ له منځه یوسي، مګر همدا په خپل سر او په خپل سر درمل نه باندې له منځه باید یونیسي او حتما باید د جلدي ډاکټر سره مشوره وکړي. جلدی تکلیف ده مگر هم ده ځانګړی مشکل ده تاسو واغ نیسته به انشاءالله در تا وایم. لشمانیا کولی شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي او همدارنګه په داخل د وجود کې هم داخلی اعضا د وجود مینیسي چې هغه ته بیا حشوي یا کلازار وایي چې په هغه حالت کې ځیګر ته تاوان رسیږي او همدارنګه هډوکو ته تاوان رسیږي او معافیت سیستم ضعیفیږي او تقریبا 90% د درمل نه ورده او په هغه کې تبه وي چې د جلدي ډول کې دغه نشته دي او همدارنګه لرزه او په حساب خوله په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول د لاشمانیا ده او هغه ته حشوي لاشمانیا وي. دا اصلا جلدي تکلیف نه ده، فقط یو ډول د جلدي دانه او باعث ګرځي چې هغه ته جلدي سالدانه وي او د جلدي تکلیف نه ده، مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمل په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ ځنه پاتې کی بیا کېدای شي جلدی متخصص سره مشوره واخلي او دغه سره خبرې پیو کی.
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ.
زما پښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې دغه ناروغي کوم وخت لري یا نه لري، یعنی په جیمه کې یو پاجې ګرم کې او بل یو رقم دواوی دي خلک پر افسو باندې استعمالوي چې یا دا کوم مریض خو نه رمسته کې خلک وایي چې پیس ناروغي منځ کې
دوی ته راځي ته غوږ ونیسي زه به ان شاء الله خبر ورته وکم باید اس وای چې کالدانه چې معمولا هر میکروب کله چې وجود تن نازي ترسو چې مشکل رامنځته کوي یو څه وخت پتیری او دا کوم شکل شته چې په خاریات کې وجود لري او زخم رامنځته کوي تقریبا شپږ یا دولس میاشتې په دې باندې وزي ترسو چې څه زخم رامنځته کوي یعنی که چیرې په پسرلي کې وسړی یا مثلا په اوړي کې یو سړی دغه د غماش په سامان دی وچل شي نو کېدای شي په ژمي کې دا میکروب رامنځته شي او یا کېدای شي که په مني کې وچل شي تقریبا په کال پسرلي کې دا مشکل رامنځته شي د دې لپاره کوم خاص موسم نه دا ټاکل شوی ځکه چې تقریبا شپږ لا دولس میاشتې په دې باندې وزي ترسو چې زخم رامنځته شي او د حکوم دوا په اړه دی وپوښتل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار ده دوا کیمیاوي مواد دي او دغه استفاده په جلد او یا په وجود باندې کېدای شي ناوړه اغیز رامنځته کړي دا څخه د جلوګیری وکړي او ډډه دی وکړي
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.